السلام علیکم. د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. نن د مارچ 8 نیټه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زما له اړخه دې ټولو ته مبارک وي. د نور مسایلو ترڅنګ په دې خبرونه کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم ریپورټونه لرو. زه ناجیه ساپیم او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي د خزو پر د پرمختګ په وړاندې پراته خندونه باید لري شي. د پاکستان د پارلمان غړو او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالانو علي وزیر او محسن داور ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. او د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان میرمنې په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ او لاسته راوړنو سره سره لا هم له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي غنی د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د ښځو د ځلیدا او پرمختګ په وړاندې خنډونه باید له منځه ولاړ شي او ډاډ یې ورکړی چې دولت یې دې کار ته ژمن دی. په دې پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریځ او حقونه ارزښت لري او زیاته شوی چې د ښځو له نظر پرته به د سولې هیڅ پریکړه نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیماموت هم د ښځو د ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي د یوې سوله ییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان علي وزیر او محسن داور وایي د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ګرځول شوې دي. محسن داور نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی د افغان حکومت په بلنه کابل ته روان وو، خو د اسلام آباد په هوایي ډګر کې مخه نیول شوې او د سفر اجازه نه ده ورکول شوې.
چې اسلام آباد ایرپورټ ته ورسېدو نو زو علي وزیر بیا دلته سار کړو او موږ ته دا وویل تاسو مخکې نشئ تللی، خو ریکارډ دا وایي چې چېرته یو فوجي چېرته دې ته څه دغه را لیږلی دی چې دوی به نه پرېږدي.
پاکستانیو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی سبا په ارګ کې د دویم ځل ولسمشرۍ لوړه وکړي. په کابل کې د عبدالله عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو ویلي چې په سپیدار ماڼۍ کې د عبدالله عبدالله لوړې ته هم چمتووالی نیول شوی. ځینو رسنیو کې ویل شوي که سبا د لوړې دواړه مراسم ترسره شي دا کار به له طالبانو سره بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت دریځ کمزوری وښیي. بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د ولایتي شورا د غړي محمد ناصر غیرت وجنه غندلی او ویلي دي چې دا برید د سولې د برابر شوي فرصت په اړه د افغانانو هیله نشي کمزوري کولای. ښاغلی غنی امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د ښاغلی غیرت وجون کې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پر نوموړي نن سهار د کابل ښار اتمی امنیتي حوزې اړوند ډزې وشوې چې په پایله کې د لوګر د ولایتي شورا په وینا خاغلی غیرت او د هغه درې ساتونکو کې وژل شول او موټر چلوونکو یې ټپي شو. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت بیا ویلي برید کې خاغلی غیرت او د هغه دوه ساتونکو کې وژل شوي. بریدګر چې کورلا موټر کې سپارو د پیښې له ځایه تښتېدلی، تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ارګ یو پلاوی ته دنده ورکړې چې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین په مراسمو د شوي برید هر اړخیزه څېړنه وکړي. دغه برید وړمه ورځ د کابل ښار د شتبرچي سیمه کې وشو چې له امله یې څه باندې 1.5 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه تایید کړې ده. د دغه هیواد د روغتیا وزارت پرونه ویل په کورونا اخته شوې د 40 کلنه میرمن له ایټالیا ورغلې ده. چارواکو ویلي دغه میرمن چې الوتکه کې له ایټالیا ورغلې والګینی ولې وه او شدیده تنفسي ستونزه ورته پیدا شوې او همدا لامل و چې له هوایي ډګره روغتون ته یوړل شوې. بل لورته ایتالیا د کورونا وایروس د خبرېدار د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې ل استثنایی حالت پرته د لومباردی شمالي سیمه ته لاړ نشي او د دې سیمه اوسیدونکو د هم نور سیمه ته نځي. لومباردی سیمه زیاته کورونا ځپلې ده. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم گوسپی کونټی نن یک شنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایتالیا کې په کورونا وایروس اخته شوي. کونټی په یو خبري غونډه کې وویل د شمال څوارلس ولایتونو ته به تګ راتګ منع وي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یک شنبې پورې په نړۍ کې د 1,603 تنه کورونا وایروس تشخیص شوی چې له دې امله تر اوسه 3,600 تنه مړه شوي او د څه باندې 2,000 د درملنې خبر ورکول شوی. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کورونا وایروس پیښې تایید کړې، دای ورته اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي موریل باوزر پرون وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایروس تایید شوی یوه بهرني هیواد ته یې په دې وروستیو کې سفر کړی و. او روسای خبر ده چې ترکیه وایي خای پناه غوښتونکي پر اتلونکو ورځو کې د یونان او اروپای اتحاد خواته د تک حد زیات کړي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو پرون وویل چې اوس لا وختي د خود سوریې د امنیتی حالات د لا خرابېدو په صورت کې به د اروپای هیوادونو لور ته د پناه غوښتونکو سیل مات شي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزادې رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي.
یک بمب دعوا خو نه نشه، باید اینا بیشنن در قدم اول بینشان جور بیاین، یک تفاهم کنن.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د غونډو په ترڅ کې نن نمانځي.
متفق ادایت که جناب رئیس جمهور ادایت فرم بودن که ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از چی مرض کرونا ما نخواستیم که این تجمعات سانو برگزار شود.
د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د یو شمیر ښځینه فعالینو نظرونه.
افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم لیږي د طالبانو سره او د افغانستان له پلوه د میرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کیږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په اړه ده.
نور موضوعات هم شته. په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورک شویو عزیزانو خبرونې اورئ چې ملتیا مو وکړئ. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د ټاکنیزو قوانینو له مخې محمد اشرف غنی ګټونکی دی، خو دا چې وضعیت کړکېش ته ولاړ نشي باید له عبدالله سره جوړجاړی وشي. په ورته وخت کې ارګ او سپیدار ماڼۍ وایي د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سبا د دوشنبې په ورځ به دواړه جلا جلا د لوړی مراسم پر ځای کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د دولت ساز او ثبات او همپالنې ټاکنیزو ټیمونو مرکشي پلاوو بحثونو مثبته پایله نه ده ورکړې او محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړه د لوړی د جلا جلا مراسمو په چمتووالي بوختي. د افغانستان د ولسی جرګې د تقنیني چارو کمیسیون منشي فوزیه حمیدی وایي چې په هیواد کې دوه حکومتونه د شرم خبره ده او په کار ده چې دواړه مشران په خپلو کې جوړجاړی وکړي.
ولسمشر غنی ځان ته او اجرایی رئیس ځان ته د بلنې کارتونه ویشلي. په یوه هیواد کې دوه حکومتونه نه کېږي. په لومړی سر کې باید دوی سره کښېني، په خپلو کې سره جوړ شي، تفاهم دې وکړي، بیا دې د لوړې مراسم ونیسي.
شاوخوا شل ورځې وړاندې د ټاکنو کمیسیون ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو عبدالله عبدالله ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ چې دغه اقدام نوي ټاکنیز کړکیچونه رامنځته کړل. د دغو کړکیچونو د حل لپاره مخکنی ولسمشر حمید کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هڅې وکړې، خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال بیان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ به غنی د لوړې مراسم پر ځای کړي چې زیات شمیر کورنۍ او بهرني میلمانه به پکې ګډون وکړي.
د لوړې مراسمو لپاره ټول تیاریان یې بشپړ شوی دی. وعده سره سم به د سبا د دوشنبه ورځ د کب 19 د لوړې مراسم ترسره کیږي. دا به شاندار او تاریخي مراسم.
په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټیم ویان پاینده محمد حکمت وایي چې سپیدارمانی هم د عبدالله عبدالله د لوړې لپاره ځانګړی چمتووالی بشپړ کړی.
زموږ چمتووالی په وروستي پړاو کې دی. ټول ترتیبات نیول شوي دي، میلمانه دعوت شوي دي، او سبا دوشنبه به انشاءالله مونږ د افغانستان د منتخب ولسمشر جلالت مآب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو شاهدانو.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي له قانون سره سم محمد اشرف غنی ګټون کېدی، خو د وضعیت د کنټرول لپاره باید د دوی ترمنځ سیاسي تفاهم او جوړجاړی رامنځته شي.
ریاست جمهوري د پروسې لپاره او د اعلان او د ټولو مسایلو لپاره موږ نهادونه لرو چې هغه کمیسیونونه دي. کمیسیونونه هغه د خپل نتایج ویلي دي، داسې نقص لري، ستونزه لري، هغه بیل پاسته ولی اوس خو واضح خبره ده چې اشرف غنی بل رئیس جمهور وشي او ډاکټر عبدالله بایلونکی ده. مهمه دا ده چې تفاهم ته اړتیا شته.
افغان حکومت سبا د دوشنبه په ورځ یوازې د همدې ورځې په مناسبت په کابل کې رخصتي اعلان کړي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله له خوا د لوړې بیلابیل مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول سوی چې ټاکل سوی د لوړې په سبا د ناروی په پلازمینه اسلو کې د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرې پیل سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ازادي راډيو ته غواکيست. ازادي راډيو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پوري په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا راډيو خبرونه اوریدلی شي. اوس راځو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورت ته. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سږ کال د خزو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. د دې وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت انزوریز او غږیز پیغامونه جوړ شوي چې د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې خپرېږي، خو په ورته وخت کې په کابل کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانې د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو خبر ورکوي. نور جزئیات له خاطر پردې څخه.
نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د غونډو په ترڅ کې نمانځنه نه کیږي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم رسمي پروګرام نه لري. د دې وزارت ویاند رویا د ادرس د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ چې موږ ته ویل شوي له ټولو رسمي غونډو او راټولېدنو څخه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ډډه وکړي. موږ یوازې د مارچ اتمه د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې د افغانستان ټولو قدرمنو میرمنو ته مبارکي وایو او پیغامونه ورته استوو.
په تیرو کلونو کې د مارچ له اتمې نیټې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه د لوړپوړو افغان چارواکو په ګډون د لویو غونډو په ترڅ کې نمانځنه کېده، خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي که څه هم د کورونا وایروس نه ویره شته، خو دوی به د ښځو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځي. د دې شبکې د همغږي د څانګې مسؤل فرشته فاروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له دې امر څخه بې خبره دي.
وزارت صحت د تاریخ نه کومه داسې ابلاغیه نشته چې په عمومي ډول دغه اجتماع بند شي، نو ځکه موږ خپل غونډې لرو. تقریبا د موږ د غونډو د اتم د مارچ غونډې چې موږ دغه ورځ
په افغانستان کې د خزو د نړیوالې ورځ د منځنې پاړه د سرګندونې په داسې حال کې دی چې تیر ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د څلورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د افغانستان گاوند، ایران او چین هغه هیوادونه دي چې د دې وایرس د خپرېدو کچه په کې د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزدین فیروز له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د غونډو یا یو ځای راټولېدونه څخه ډډه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دویم کال د پیل د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې افغانان د پخپلو کې د ټولنیزو اړیکو په ټینګښت له احتیاط څخه کار اخلي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزول نظر.
ما سهام معیارم د اقتصاد پنجی محصله د بلخ پانتون او د مزار شریف اوسیدون کې سولا د هر افغان یو هیله ده چې باید سولا افغانستان تراشی او زموږ هیواد تراشی. کله چې یو کشور اسلامي جمهوریت وي او کله چې د اسلام ټول قوانین په سمه توګه په حقی کې عملی شي، هغه شیان چې په ازادي بیان کې دي، په دموکراسي کې دي او په نور ټول کې دي، او هغه اصول چې لري هغه ټول دربر لري.
دوستانو، ازادي رادیو ته غواګیاست. کغواړی د ازادي رادیو د تیرو ریپورتونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشي، پته یې د azadiradio.com یا azadiradio.org. ازادي رادیو همدارنګه فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio. په افغانستان او نورو هیوادونو کې په داسې حال کې د مارچ اتمن مزل کېږي چې په کندهار کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي تیر کال په کندهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 219 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې دي. په دغه پیښو کې لفظي، فزیکی او جنسي تاوتریخوالی، په کم عمر کې د نجونو ودول او نور تاوتریخوالی شامل دي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه ریپورت لري.
د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې سولې ته د رسېدو او د یو ګډ حکومت تر رامنځته کېدو په صورت کې به په هیواد کې میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د کار کولو حق ورکړي. خو د کندهار یو شمېر میرمنې ویره لري چې د سولې پروسې سره د طالبانو د ځای کېدو په صورت کې به یې د حقونو او ازادۍ په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ له خاورو سره خاورې سي او دوی به یو ځل بیا د پخوا په څیر له خپلو حقونو څخه بې برخې سي. د کندهار دوه تنو مدني فعالینو مروه هلال او نګینی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په برخه کې د سو پرمختګونو احتمالي له منځه تلو ته اندېښمنې دي.
د مذاکراتو په پایل کې هم د افغان میرمنو ته ونډه نه ده ورکول شوې. اوس ما خپله شخصا اندېښنه ده چې یعنی د افغانستان سوله سوله زموږ د اتلس کلونو هغه نستړي کوونکې هڅې چې موږ کړې دي د هغو له سرونو په بدل کې باید نه وي. سمه ده، موږ وایو چې موږ د سولې غوښتونکي یو، موږ سوله غواړو، خو ما زموږ د دومره له سرونو په قرباني نه. که چیرې موږ بیرته افغان میرمنې بیرته شاته وګرځېږي، خو دې ته موږ سوله نه سوای.
موږ اندېښنه ده که چیرې مثلا دې مخکې له مخکې دولت هغه خبرې ورسره ونه کړي د ښځو په برخه کې چې مثلا ښځې کوم ازادي غواړي، څنګه باید وکړي، د تعلیم څخه باید مخنیوی ونیسي، ښځې د صحت په برخه کې کار کول، ښځې کولی شي یو شی اقتصاد پوه شي یا د اقتصاد په برخه کې یا د زراعت په برخه کې کار وکړي. مخکې له مخکې باید دوی دا خبرې د دولت لخوا او د هغه ډلې د خوا څخه چې سوله راتلونکې ده یا هغه مخالفې ډلې لخوا سره باید دوی دا خبرې ته ورسېږي. نو په دې اړه زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده، خو خدای دې وکړي چې زموږ دولت هم دغه د خوندو برخې ته ډېر فکر وکړي او په دغه سوله په پروسه کې دغه ټکو ته توجه وکړي.
که څه هم افغان دولت تر اوسه له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي ټیم د غړو لیست نه دی اعلان کړی، خو د کندهار یو شمېر ښځینه خبرې اعلانې د مذاکراتي ټیم له غړو څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډې او راتلونکي رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د شازیې امیدي په نوم د کندهار د یوې سیمې رادیو خبریالي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو حقونو ته باید په هیڅ صورت زیان ونه رسیږي.
موږ ته اندېښنه پیدا شوې ده. البته زما ډېر شریکان چې دی هغه پر رسنۍ کې کار کوي وایي چې کچیر طالبان راسي نو موږ به د رسنۍ څخه وګرځول سو، موږ به پر کور باندې کښېنو. موږ ته ډېره اندېښنه ستا، خو بیا هم زما د طالبان وروڼو څخه هم دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې موږ اوس په هیواد کې د نورو افغانانو خوندې او ستاسې هم خوندې او ستاسې سره یو ځای درېږو، غوښتنه مو ستاسې څخه ده چې موږ ته هم باید اکرا کول.
دوستانو تاسو د صدیق رښتینی راپور مووري چې د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې په تړاو اوس راځو د ته چې په کندهار کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 299 پیخي ثبت شوې دي. په دې تړاو بیا هم د صادق رښتینی ریپورت اورو.
زهرا سبوتلی د شپږ کال او شپږ کال ما ساتلی نو دی غزیز با سبوتلی
د خاون تر مرګ ورسته د خپل زوی د بیلدو کیسا کوي.
دو نرام دی نه دلوتلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده د دې وچره خاون لاړی او د زوی مشجن دی وزو
شلکلنه ماریا هغه میرمند چې لومړی واده په ډیر کامو مرګ کړی او بیا کونډه سوي. ماریا وای د لومړی خاون څخه ورپاته دوا اولادونه یو لور او یو زوی و. خو سرګنې زوی په زور ځنی واخستی او اوس غواړي چې څلور کلن لور هم ځنی بیل کړی.
دوه نرام دی نه دلوتلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده د دې وچره خاون لاړی او د زوی مشجن دی وزو هغه زه دې را سپورت لیز ماسه خو خیر ما ته ونه ویل هغه سی مې ورکی نو چې دا دوه ماده مې وکی ته چې سړی سمې یو زوی پیدا سو او د لور چې مې ده دا اوس ته تقریبا څلور کاله پر اس ودا پنځم کال اوس دی وای چې موږ دا څه بیا یو نو زه غواړم چې ما سره د اسما ورنه او خوند جوړ درې چې دا څلور کاله ما د انجلی وساتل یعنی دا په ماته نه جوړ سوی نه دا په ما ساتلې نه دې سره ما خواري نه کړلې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی د دې په ویناد وهم خاوندې هم چې یو 50 کال عمر لري سمه گزارنه ورسره کوي او تلې زبروي.
هغه وعده لرم خو هغه سړی بیا د یو 50 کال دی بیا دې سړی ته ورکړم هغه بیا د اصحابو تکلیف لري بس ټول ورځ ګډ ګډ شکنځل کوي بد ویل کوي خو زه هغه نه وایم چې دې بولي دا شکنځل کوي دې بولي دا دغه کوي هو هر وخت ما ته وایي د ټاکه سره چې ته ولاړه صدا کور پرېږده اوس نه پوهېږم چې زه دا سړی سره کوم دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځورونکي ژوند لري بلکې په دغه ولایت کې د بشر د حقوقو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په تیر کال کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي دراتیا پیښې ورسره سبسوي. د دغه کمیسیون مشر شمسدین تنویر دا د اندیشنې وړ بولی او وایي چې له شذو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیر کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د شذو په وړاندې په کورنوي کې لفظي او فزیکی تاوتریخوالي دي.
او زه ډېر متاسف یم چې موږ سږ کال دراتیا پیښې خوشنط سبت سوه ده زموش ده شوزو ده سنگ پا بخش که چه دوه سو نوی موارده کیره چه مختلف موارده لره چه زیادتر لبزی خوشونتونه ده چه ده یو آروی امر بولی زینی کورنه یا زینی اشخاص ده شوزو پورانده چه ده اغا ده یا تالده چه ده دیر ده دردناک ده لبزی بیخی نیریجه ده چه تاوین و تغییر بد الفاظ ده ده نسبت کول دیر بد کارده همدار ازم پا دوم درجه که ده لاتکو فیزیکی خوشونت پا جمع که
په عین وخت کې د کندهار د شوز چار ریاست هم د شوز د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني. خو وایي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کندهار ښار او نهو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمیر پروګرامونه عملي کړي.
یو سل یو خزې سوله د افغان خزو له نظره.
زه خدیجه رحیمی د ملانا مخند کلی اوسیدونکی په کندهار ښار کې او مسلک مې نرس دی. زه یو نرس یم. سوله چې ده عموما ټول انسانان سولې ته ضرورت لري او سوله چې ده هغه د جنګ جګړه تبعیض دا ټول له منځه وړي او کولی سو په ټولنه کې په اسانۍ سره په هوسایي سره هلته ژوند وکړو. څرنګه چې زموږ تصور وي خپل آیندې دپاره هغه خپل آینده هماغسې وټاکو او خپل آینده هغسې جوړ کړو څرنګه چې موږ غواړو. عموما ټوله دیموکراسي او د ښځو حقوق بشری حقوق ټول درې سره اړین دي خو په خاص ډول د ښځو حقوق ته باید ډېر پاملرنه وشي.
دوستانو آزادی رادیو ته غواګی است. لو سول سیسو جنگ جګړو د امریکا او طالبانو ترمنز له هوکړې او د سولې د بین الافغانی احتمالي خبر ورسته یو شمیر افغان میرمنې د اتلس کلنو لسره وړنو او پتیره د خزو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغه فعال میرمنو یو شمیر وای د بین الافغانی خبرو په بهیر کې دي د خزو له حقونو نه دفاع وشي او د سولې اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې لره رسیدو سره هم مهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته اوس یو شمیر ښځې د 30 کلنو لاسته راوړنو او په تیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. د دغې ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې ښځو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وای طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
د ښځو پر تحصیل، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیلیږي.
اغل رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان میرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړي شریفه زرمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
د افغانستان حکومت مذاکراتي چې پیل لیږي د طالبانو سره، چې هغه مذاکرې ته کښېني او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کې کېږي او د افغانستان له پلوه د میرمنو، د ځوانانو، د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغل زرمتی وای افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډیر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سوله غواړو چې زما زما خویندې ورونه زموږ ټول هېواد پکې خوندي اوسي او موږ پکې خوندي او زموږ په هېواد کې سوله راشي. نه، موږ نه غواړو چې د طالبان دور ته لاړه شي. موږ غواړو چې د افغانستان کې امن شي، سوله راشي، ښه سوله ولرو، په دیموکراسۍ باور لرو. ځکه زموږ د ټولو پکې حقونه د هغه خوندي وي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکی خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کړکیچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبه وویل دا د دې مسلې پیل دی او تاسې به وګورئ چې په راتلونکو ورځو کې څه پیښیږي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي.
د ترکیه حکومت ویلی په سوریه کې د کړکیچ له سختې دوسره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. که څه هم د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل تر 143,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیه څخه یونان ته اوښتي، خو راپورونه او د مهاجرت متخصصان وایي داسې ښکاري چې په ارقامو کې مبالغه سوي وي. سلیمان سویلو وایي د یونان حکومت د سرحد د تړلو وړتیا نه لري. یونان ویلي چې خلکو ته اجازه نه ورکوي د سرحد له لارې دغه هیواد ته داخل شي. انقرې پر یونان تور لګولی چې په سرحد یې د پناه غوښتونکو په وړاندې له ځواک څخه کار اخیستی دی. خو د یونان رسنیو بیا راپور ورکړی چې د ترکیې سرتیري پناه غوښتونکي په زور او فشار سره د سرحد خواته پورې وهي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه کړې چې اروپا دې په سوریه کې د انقرې د هڅو ملاتړ وکړي او د پناه غوښتونکو د بحران په تړاو دې ترکیې ته نوره مالي مرسته هم ورکړي. ترکیه یو اونی مخکې په خپل قلمرو او یونان ته څیرمه په خپلو سرحدونو کې د پناه غوښتونکو مخه پرانیستله. انقره وای د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له عمده ساحې د نورو پناه غوښتونکو جوپه نسی سنبالولی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې د لارو د پرانیستلو موضوع توجیه کړه او پر اروپایي ټولنې یې تور ولګوه چې د سوریې 4 میلیونه کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر ترکیې ته 6 میلیارده یورو نه ورکوي. اردوغان ویلي ترکیې تر 40 میلیارده یورو ډیرې پیسې لګولي خو بروکسل هغه 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې کړې وه ترکیې ته نه دي ورکړي. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف چې هیواد یې له ترکیې سره سرحد لري په دې لانجه کې د انقره ملاتړ کړی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې ترکیې ته د دغو پیسو د ورکړې په پلوي رایه ورکړې وه خو نه پوهیږو چې دوی ولې دا پیسې نه دي ورکړي. اروپایي کمیسیون بیا ټینګار کړی چې دوی دا پیسې په مستقیم ډول د ترکیې دولت ته نه بلکې په پوره ډول مرستندویو سازمانونو ته ورکړي دي. د ترکیه او جرمنی رسنوی راپور ورکړی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به پر دې موضوع د اروپای ټولنې له چارواکو سره د بحث لپاره سبا دوشنبه بروکسل ته سفر وکړي.
سلور بجې او دیش ته قیشوی لړن مهم خبرونه له اسد الله لودین څخه ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان مېرمنې په سیاسي، امنیتی او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ سره سره لا هم له ستونزو سره مخ دي. ښاغلی غنی د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې د ښځو د ځلیدا او پرمختګ په وړاندې خنډونه باید له منځه ولاړ شي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان علي وزیر او محسن داوړ وایي د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ګرځول شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د ولایتي شورا د غړي محمد ناصر غیرت وژنه غندلې او ویلي دي چې دا برید د سولې د برابر شوي فرصت په اړه د افغانانو هیله نشي کمزوري کولای. ښاغلی غنی امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د ښاغلي غیرت وژون کې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا ارګ یو پلاوي ته دنده ورکړې چې د عبدالعلي مزاري د 25م تلین په مراسمو د شوي برید هر اړخیزه څېړنه وکړي. دغه برید وړ مورز د کابل ښار د دشتي برچی سیمه کې وشو چې له عمله یې سباندې 1.5 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی مثبته پیښه تایید کړې ده. د دغه هیواد د روغتیا وزارت پرونو ویل په کورونا اخته شوی د 40 کلنه میرمن له ایتالیا ورغلې ده. بل ورته ایتالیا د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنگټن ډي سي کې د کورونا وایرس پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. او ترکیه وایي ښایي په ناغوښتونکي په راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خوا ته د تګ هڅې زیاتې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل د انجنو فوټبال سیالي د ستارهای بنین پاتلولی نن پایته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی نن ازادي رادیو ته وویل د په کابل کې د یادو سیالیو وروستي پړاو دی چې د ستارهای بنین ټیم لومړی او ځوانانو ټیم دوهم مقام خپل کړ. همدارنګه لا شانی ټیم څخه مرسل شیرزی د سلور دیش ګولونو د وهلو او کوبرا د غوره ګول ساتون او عمل بنین له ستارهای بنین څخه د غوړه لوبغاړي په توګه پیژندل شو او د دوغو سیالیو د اخلاق جام د عبدالقاسم فردوسی په نوم شو. د کابل د انجنو فوټبال لومړی درجه سیالي د 14 ورځو لپاره د 2 ټیمونو ترمنځ وشوه. د قطغن فوتسال دوهم دور تورنمنت د پلنګ سفید پاتل ولینن پایته ورسید. دا تورنمنت 2 میاشتې وړاندې د کابل شاهین اسماعیل فوتسال جمنیازم کې جوړ شوی وو چې بلاخره د پلنګ سفید پاتل ولې پایته ورسید. د دې تورنمنت وروستۍ لوبه د افغانستان فوتبال فدراسیون جمنیازم کې د سفید پلنګ او د بهارک سوپر کلب لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پای کې پلنګ سفید لوبډل شپږ په سلور خپل رقیب ډلې ته ماته ورکړه او د تل ولې جامې خپل کړ. د پورستوی کې د میلمنو لخوا میډالونه او ستاینلیکونه لوبډلو او د دې لوبو غورو لوبغاړو ته ورکړل شول.
د ټوکیو د 2020 د لوبو سایت په نړۍ کې د غوره خزینه ورزشکارانو راپور خپور کړی دی. د ټوکیو 2020 سایت دغه راپور د خزو نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور کړی چې پکې امریکایي مسلمانه توروخون کې ابتهاج محمد او سرنا ویلیام ستنی سور هم شامل دي. په دغه راپور کې ځوانه بوکسر راملا علي، سایمون بیل جمناس کوونکی او لامبو وهونکی یسری ماردینی د نړیوالو اغیزناکو ورزشکارانو په توګه یاد شوي دي.
دوستانو دیوانه دروچ سپورتي خبرونه درواورول اوس دوه اونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکشوب یو عزیزانو خبرونه ووري ملتیا مو کړی. د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان ولایت د غازی بابا له ښارګوټي نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه ښارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په ښارګوټي سیلاب او د باران اوبه راځي او په هر موسم کې ورته زیانونه رسوي. د ده په خبره سره له دې چې مسؤولو چارواکو ته ډېرې عریضې کړې خو ستونزې نه ده حل شوې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړو. اوس به ټیلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړی او دا چې ستونزه یې څه ده په اړه به یې ووایي.
نوم مې شکرلا دی، د لغمان ولایت د مرکز شارک سلطان غازی بابا ښارګوټي د ارچار بلاک اوسیدونکی یم. مشکل هم دا درې کاله کېږي زمونږ د 15 کورونو ستونزه ده چې په نمایندګي زه در سره غږېږم. د ارچار بلاک غرب طرف ته د جامع مسجد تر شا د سړک د هوارولو ستونزه لرو چې ښاروالۍ په خپله جوړه کړې ده. د ده په امر مونږ کورونه جوړ کړه او ده د لنډ وخت لپاره د سیلابونو مخه ونیوله. له مونږ نه یې اوبه چپې کړې وې. وروسته د پوهنتون د سړک د جوړولو لپاره په رهایشي نمرو پول یې په همغه اوبو دوباره جوړ کړل او د نورو خوړونو اوبه یې هم زمونږ په کورونو برابرې کړې. د پول اوبه، د سیلابونو بارانونو اوبه زمونږ په کورونو باندې راځي. په سړک کې ډنډېږي، تګ او راتګ پرې نه کېږي او اوبه د وتلو لاره هم نه لري. څو وارې زمونږ کورونه ډنګ او تخریب شوي، مالي او ځاني زیانمن شوي یو. درې عریضې مو هم کړې په ښاروالۍ کې دي، څوک زمونږ غږ نه اوري. کلنه ستونزه مو د ښاروال سره شریکه کړې، کوم کار یې نه دی کړی. په ډېر درنښت د تاسو څخه هیله کوم چې زمونږ ستونزه د لغمان ښاروال سره شریکه کړئ. ډېره مهرباني به وي.
تاسو وویلې کنه چې دا ښارګوټی دی، نو ښارګوټی خو باید سړک ولري، منظم سیستم ولري کنه.
دا خو داسې و چې د ښاروال ویلي چې دغه کورونه جوړ کړي، رهایشي دي، ښارګوټی دا توجه نه لري. د خپل په غم کې دي او
داسې امکان نه لري چې تاسو یو حشر وکئ یا په ډلهیزه توګه په خپله کار وکئ. که حکومت رسیدګي نه کوي تاسو یو اقدام نه کوئ.
اقدام خو څو ځلې مونږه لاړو. هغه زورور خلک چې دي، کم زورواکي چې دي، دلته د فایدامې د سړک د لغمان پانتون خوا کې فایدامې یو القوي سړک جوړېږي سیلان لپاره، کار پرې روان ده. کم زورواکي خلک وو، هغوی څلور پلونه منظور شوي وو. هغه دوه بېخي خط اندازي ته پرېنښوده چې پلونه بېرته په دې نمرو باندې سپاره کړي. هغه مونږه بې وسه کسه خلک چې پاتې شو، یو څو کوره وو او اخوا ته یو بل پل جوړ شوی ده. مطلب دوی زړه وو چې دغه د ټولو پلونو د خوړونو اوبه ټولې سمې کړي دي مونږ په کورونو باندې. ځکه مونږ د وس او توان طاقت نه لرو. په قرضو پورې هم کورونه جوړ کړي، ایله هم دغه کوم چې سیلاب راځي کورونه هم ډنډېږي او بالاخره ماشومانو ته کور سامان غر کې کړو. داسې کړو چې بېخي د دې وس نه لرو چې سعودیه پورې شکایت ته لاړ شو.
دا ښارګوټی چې ته وویلو، دا خو به خوړ کې خو به نه جوړ شوی چې سیلابونه هم پرې راځي او بارانونه هم پرې راځي. موقعیت څنګه دی؟
موقعیت داسې ده چې د مات مخکې داسې ستونزه کې چې دغه مخکې دوی امر وکړ چې موږ مستردو نمرې جوړې کړي او څه ناڅه په خوړونو کې خودي خودي لنډ وخت لپاره موقت وخت لپاره دوی دغه د سیلاب مخه ونیوله، خو مګر وروسته یو څو میاشتې موږ دغه ستونزه حل کړې وه. بیرته همغه ځای کې بیرته د شاروال بیرته همغه ساحه کې بیرته پلتک کېښوده چې کوم ځای کې د دې سیلاب مخه نیولې وه. اوس موږ وایو چې یا موږ ته د سیلاب مهر وکړي او که سیلاب نه شي مهر ولې نو دا به موږ د سړک مخه اواره کړي چې دا اوبه په سړک لاړ شي. د موږ کورونه ډنډ شو، تخریب شو، څو وارې هم دا قرضو پور باندې دیوالونه جوړ کړل، پکېم جوړ کړل، بیا ورانېږي.
د ښارګوټي رجستر شوی په رسمي نقشو کې رجستر دی؟
هو، د سلطان غازی بابا شهرک سلطان غازی بابا ارثار بلاک غرب خواته دغه ستونزه ده چې دغه په یو څه اندازه د پانتون اوبه راځي، هرې خوانه اوبه راتاویږي. او دوی وایي چې موږ دا محرم وو، خصوصا د مریضې ورکړې دي ښاروال ته نږدې نهته غږېدلی یم، پرېکړې جراب نه کړي، نه پوهېږم. او بعضې بعضې مېګرانې چې بېخي اخوا دېخوا کېږي، بالاخره تاسې راډیو ته شکایت لپاره حاضر شوم.
دا ښارګوټی خو غیر قانوني نه دی جوړ شوی؟
نه، دا د مقام د لغمان مقام باندې همدغه روز د اوبو تلیلې په مقام باندې والي خپل دا اوبه واړولې، خپل ځان نه بچ کړې، او د ښارګوټي د خلکو په ستونزو غمې ونه خوړه، او نه م شکایت اوري، نه م ستونزه اوري، نه م څوک په هغه دفتر کې موږ نه پرېږدي. موږ غوندې
خلک
قانوني رسمي هغه لري، ښارګوټی منظور شوی ده. هر چار بلاک ډېر بهترین بلاک ده، هره نمره پکې تقریبا 5000 $5000 $10000 خرڅېږي.
ښه، ستا ستونزه به ورسو. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له ښاروال ښاغلي انجینیر نظیف الله الکوزي سره شریکه کړه. ښاغلي الکوزي، د لغمان ولایت د غازی بابا د ښارګوټي نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه ښارګوټي د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په ښارګوټي د باران اوبه هم راځي، سیلابونه هم راځي، او په باراني موسمونو کې ورته ډیر زیان رسیږي. دا خو یو ښارګوټی دی، د اوبو مسله څنګه په پام کې نه ده نیول شوې؟ او د دغه ستونزې د اوارۍ لپاره تاسې کوم پلان یا تدابیر لرئ؟
بلې، دلته د موږ تاسو په دې باندې به معلومات لرئ چې د مهترلام ښار نوې د سلطان غازی بابا ښارګوټي په نوم باندې ښار احداث کړی ده، او په دې کې عملا ډېرې زیاتې زیربنایي پروژې روانې دي. همدغه د اوبو د کانالیزاسیون سیستم یا د نورو د سیلابي د اوبو سیستم، هغه چې دا سیستمونه چې باید دلته ډیزاین شي، دا برخه کې د ابرسانۍ د عمومي ریاست ابرسانۍ شهري مربوط کېږي. خو ولې موږ هم په خپله برخه کې اجراءات کړي دي، کار هم کړی ده. په همدې کال کې موږ د دې ساحې لپاره پروژې ډیزاین کړي دي، تدارکات هم شوي دي. انشاءالله په لنډو وختونو کې به د دغو اوبو کنټرول د ښاروالۍ لخوا نه وشي، او دې ته موږ جدي پاملرنه کړې ده.
الکوزه صاحب، دوی وای په دغه ستونزې شاوخوا درې کاله تیریږي، او په دې درې کلونو کې ډیر ځله والی صاحب ته او ښاروال صاحب ته عریضي کړي، ورغلي، شکایتونه یې کړي، خو په اړه اقدام نه کیږي.
بلې، په دې برخه کې اقدام شوی ده. په دې باندې تاسو پوهیږئ چې ښاروالیان په خپلو عوایدو باندې متکی دي. هغه پروژې چې هغه باید د نورو اداراتو لخوا نه دلته تطبیق شي او پر مخ یوړل شي، په هغې برخه کې هم موږ هغوی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي، تاکید هم کړی ده، مسلسل مجالس هم نیولي دي چې د ښاري ابرسانۍ کوم عمومي ریاست چې ده، دوی باید دلته په دې برخه کې کار وکړي. خوشبختانه په یوه برخه کې چې هغه د اوبو رسولو شبکه وه، عملا پروژه جریان لري، او په دې بله برخه کې چې د کانالیزاسیون مسله ده، په هغې باندې هم دوی کار کوي.
الکوزه صاحب، د نورو ادارو اقداماتو ته تاسو اشاره وکړه، اوس د لغمان د ښاروالۍ هغه موجوده کارونه څه دي؟
هغه موقتی کم ساختمانونه چې باید موږ جوړ کړو چې تر څو د تخریب او د ضرر مخه په باندې ونیول شي، هغه خپله ښاروالۍ په دې 9 کال کې په بودیجه کې نیولې دي، او هغې باندې عملا کار کېږي انشاءالله.
یعنې دا پروژه پلان کې شته او کار به پرې وشي؟
بالکل، دا پروژه په پلان کې ده او کار ورته باندې کېږي.
مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت د غازی بابا له ښارګوټي نه شکرالله شکایت لرلو چې د دوی په کورونو د سیلاب او بارانونو اوبه راځي او زیان ورسی، او د لغمان ولایت ښاروال انجینیر نظیف الله الکوزي وویل چې د دغه ستونزې هوارول په پلان کې دی او ډیر ژر به په اړه اقدام وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ورزو د دې خبرونې پیغامونه ته چې تاسو تیر اونۍ راستولې دي، بیا هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ. له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته والی. خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو. لمړی به د کندهار ولایت څخه دی واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد تحصیل سره تاسو سره پاړی کیم. زما نوم سید محمد دی، زما یو ورور دی، نوم یې سنلا دی. د دوه کاله چې نه سره کتل دی چې هر ورور مو زما ورور مسلمان چې سرک معلومیږي مسل دي پر دغه شمېره باندې هری کوي سي پر وای سه پر دوا ننوی انزاتیا ودیش نړی د بیا تکراروم پر و پر دوا ننوی انزاتیا ودیش او دا غا نشانه ده چې پر تندې باندې لوی د غټ ټپې د ورځې لوړ هر مسلمان ورځ چې معلوماتي مرسته پر دغه مهره باندې اړې کومې سي ور شرینی د تر لاس کې. السلام علیکم،
لال په نامه دی په ګریش کې ورک شوی دی نو کتاب ما په نارادي پر زنګو یې سفر او یا تاسو ته لیست او دی په لوست لیست لا د غفور د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د چغالي د کلیته سره په تماس کې زما یو ورور چې د لال په نامه دی په ګریش کې ورک شوی دی او نه اته کال کېږي چې ورک دی آزادي تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر شمېره بیا یو تکراروم صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم، محمد نزال د هلمند ولایت مرګي ولسوالۍ دا پیغام پیغام زموږ د ورور تقریبا دا دوه کاله مخکې د ولان په سیمه کې نادره کسر ویلې وو اراده مشکل سره نو موږ یې په حق هیڅ معلومات نه لرو. نو هر څو ورور که د په حق باندې معلومات ته مخکې په دغه شماره باندې زنګ ووهي.
ہلو، السلام علیکم، زه عبدالغفور مساکلا د ولسوالۍ د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا اووه کاله کېږي. دا زما د ورور په اړه هر یو چې معلومات لري هر مسلمان ورور ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي.
ما پیغام ټولو خبریالانو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. فصله سلامه، زما اکا دی ډېر وخت کېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډېر وخت کېږي خو موږ هم کې راغورځېدي دډېر ورکې پیدا کړلې دا معلومات یې راکړي د پنځوس کاله شاوخوا کېږي چې ورک شوی دی. زری ولسوالۍ د سنزري د کلي دی د کندهار ګورم د اسمان نیمیزي ومته خبر خبر څه ده چې یو د بل د خلیا څه چې پاکستان کې دی له چې واده کړی دي که چېرې معنا یې زه یو څوک دغه اوري هغه اوري نور کاله معلومات کوي پر دا شمېره دي بیا ووایي صفر اویا نه دېرش نونه پنځه دېرش درې بس ډېره مننه د ازادي راډیو.
مرکزی
مسلمان هر مهم چې دی هغه لمر دی بدر تماس نشي سپر و سپر بیا و درې شپږ څلور و څلور اته وسلام
د روزګان ولایت چیرې ولسوالۍ د خواجه خضر د سیمې څخه خبره کوم. ما یو خوریل د پیر محمد په نامه چې دا یو نیم کال کېږي په پاکستان کې مهاجر پاتې دی، اوس تازه ځواني ته چتلي دي. نو ورکړي که چاته معلومات شته په دغه اړه دې معلومات راکړي. د زرداد زوی دی، بس اوس تازه ځواني ته رسېدلی دی. سپر اووه سپر دوه درې اووه اته اووه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري، او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یا زغی دادو کار کوو د مال تر په ډیر ډیر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده، د میدان شاه دی ولایت ده. دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده، نه دغه کده معلوم نه ده. کار مسلمان ته معلومات دي چې دي معلومات یې راځي کده یې دمو غږ اوري په دغه شماره دي زنګ وي دا دی مثلا. او ډېره دی افسوس خبره ده، ډېره دی افسوس خبره ده چې بعضي بعضي مسلمانان بلا وجه دا لمبر نه شر کولو باندې سړی یې پیمانه کې سمانه کې زنګ درته وي ما ته 500 روپۍ ویجی لوټ وکړه زه به دې زوی دروخیم، ما ته 100 روپۍ ویجی لوټ وکړه زوی دروخیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د زمیر یې څنګه مني چې بلا وجه سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجه ټلیفون کوي. یې ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا دې ما درخواست دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دې ورته دې داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان باز ابوي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجه ما ته به 500 روپۍ ویزی لوټ وکړې زه به دې زوی دروخیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویزی لوټ وکړې ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کلمه وایې، څنګه افغان یې، څنګه مسلمان یې، بلا وجه ته وایي ما ته 500 روپۍ ویزی لوټ وکړې زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ولې ریشخند وایې په مانځه کې زنګ وایي مقصد چې په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي اذیت کوي یې تنګوي یې څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د آسان په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې آسان یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د الامیر زوی ده. مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی، دا دې نه کوي. د عمل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یم څنګه کړی یم څنګه کړی دي دغه پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړئ، د موږ هم په امانت سره خپور کړئ. هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي. او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمیرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي، نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي، زنګونه ورته وایي. نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه وایم، فقط هم دې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خبرونه د دې لپاره د چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو. کچیرې تاسو ته معلومه یی چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلې یا معلومات لري، نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي. ورځو ستاسو نور پیغامونه ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلی السلام علیکم. زاد القیم ولسمال د فراد ولایت بالا برد ولسوالی د گرانیا کلی سای سره پلاین کې مورورا ما د بل پاس کله عمر دی او د الله کنه کی دې چې نظر کتو دی کچیر دې د مراوا دا وری یا بل مسلمان روز د پاړ معلومات لري کولای شي چې نه ټلیفون په نمبر ماته زنګ راو وی ورور سره لس لک افغانۍ جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
نورستان اړیکه نیولې ده، کوم که تا پیدا کړي پنځه زره کالدار لږ دینام ورک شوی دی.
السلام علیکم، زما نوم رحمت الله دی، زه د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. زما یو کلب دی چې شوی دی حافظ نور احمد د ملا زلمیا خون زوی دی، د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد علي صاحب مرحوم په مدرسه کې اتیزو تقریبا 14 کال عمر لري. د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادرک دی. که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهرباني له مخې دې زموږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمېره تاسو ته ووایم: شپږ نه اووه پنځه. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نه سوه پنځه اویا. د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي هیله ده چې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي، ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورکو عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د مول سکال څخه د درک دی، موږ ته د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه درک سوی دی، ته اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري، نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غبرې نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبدېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانی د کلي ستاسو سره په لنډ کې یم. وروره، زما یو دوبي نامه د مطیع الله خان، تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د لس میاشتې کېږي چې نه درک سوی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور ده په اړه معلومات لري، وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. وروره، هلته دي چې معلومات راکړي، څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور د احمد تمامه دوه کاله کېږي چې ما درک ده. که ساته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي: صفر اووه شپږ اویا اته نوي څلور اویا اته سوه یو. مننه. د ازادي راډیو همکاران او قدرمنو ته زیات زیات زه د کومې سلامونه وړاندې کوم. وسلام.
مننه کوم رو په دې هله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان جرت جره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.